مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د ماپښین 2 بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2019 میلادي کال د اکتوبر 14 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې مو ستاسو لپاره درې ځانګړي اونیزي خبرونه برابر کړې دي د سندرو امیل د ځوانانو ژغ او اتلان خدا هر څه به تاسو واوري تر خبرونو وروسته اوس وارک ورکو شاهین بنیری ته چې د سیمې او نړۍ په اړه تازه حال درته وایي
ټول مشه لومبه مهم خبرونه د امریکا د دفاع وزارت وایي په پام کې دا هغه 23 امریکایي ځواکونه چې په راتلونکي کال کې افغانستان اوزي د جګړې د فصل تر ختمېدو حل تپاتې شي د افغانستان د پکتیا صوبې په ډن پټان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ګډو ځواکونو په انخته کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي نیپرا یا د بجلی د ویش قامی ادارې د بجلی په نرخونو کې د 3 روپۍ او 4 پیسو د زیاتوالي منظوري ورکړې ده او عوامي نېشنل ګون په کراچۍ کې د امنیت د خطر له کبله خپل ټول دفترونه تړلي دي اوس د خبرونو تفصیل د امریکا د دفاع وزارت وایي په پام کې دا هغه 23 امریکایي سرتیری چې په راتلونکي کال کې له افغانستانه وځي د جګړې د فصل تر پایه هلته پاتې شي ولسمشر بارک اوباما په کال 2009 کې افغانستان ته د 23 اضافي سرتیرو د استولو پریکړه کړې وه د اوباما د پریکړې له مخې د دې اضافي سرتیرو د ډلې 10,000 باید د روان کال تر پایه او پاتې 23 د کال 2012 په اوړي کې له افغانستانه وځي خو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون د مشرانو جرګې د فوجي خدماتو په کمیټه کې په دې برخه کې یو وړوکی بدلون اعلان کړ او ویل چې دا 23 سرتیری به راتلونکي کال افغانستان وځي خو په دې هیواد کې د جګړې د فصل له تیرولو وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په کال 2009 کې د 23 اضافي سرتیرو په ګډون 100,000 ته رسیدلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکي له ایراني چارواکو سره د هغو داوو په اړه نیخ په نیغه رابطه کې دي چې ویل شوي د ایران حکومت په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وجنې په پلان کې ښکیل دی د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نیولینډ پرون په واشنگټن کې وی غونډې ته وویل دا په دې باور ده چې د امریکا او ایران ترمنځ دغه نیغ په نیغه رابطه د چهارشنبه په ورځ شوې ده هغه په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل
We have had direct contact with Iran. I'm not going to give you any further details.
موږ له ایران سره نیخ پنی غرابت لرو. په دې اړه نور تفصيلات ته نظم. یوازې دومره وایم چې په دې مسله مو له ایران سره نیخ پنی غرابت ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندا وکټوریا نولند د ایران حکومت په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وجنې په ناکام پلان کې لاس لرل رد کړی او ویلي دي دا یو جوړه شوې مسله ده چې د ایران او د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ کړکیچ نور هم زیات کړي د پکتیا ولایت په ډن پټان ولسوالۍ کې پرون سهار د وسلوالو طالبانو او ګډو امنیتي ځواکونو ترمنځ مخامخ نښته شوه چې دواړو غاړې یو بل ته د درنو مرګ جوبلو پاړه داوي کوي د ډن پټان ولسوال نیاز محمد خلیل پسیمه کې د مشال ریډیو خبريال ته د دین خطه پخله کړې دی او زیاته کړې چې افغان او بهرنیو ځواکونو د دې ولسوالۍ په مقبلو سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره نښته کړې چې پترس کې لستنه وسلوال طالبان وجل شوې دي دا وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خپل لسو ملګرو د وجل کېدو پخلی کوي خو وایي چې افغان او بهرنیو عسکرو ته هم درنه مرګ جوبله اړولې ده ډن پټان د پکتیا له مرکز ګردیز څخه په نږدې 15 او 1 کیلومتر واټن کې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا د پاړچنار سیمې سره په پوله ده کراچۍ کې عوامي نېشنل ګوند امنیتي ادارو لخوا د ګوند په غړو او دفترونو د ترهګرۍ د بریدونو د خبرداري نه وروسته خپل ټول دفترونه تر 3 ورځې پورې تړلي دي د عوامي نېشنل ګوند چارواکو په وینا د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک او استخباراتي ادارو لخوا دوی ته ویل شوي وو چې د دوی په مشرانو او دفترونو د ترهګرو د بریدونو خطر ده د ګوند سند صوبې مرستیال مشر بشیرجان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
رحمان ملک شروع کړیو دا غي نه پسې سمنه انتظامیه دا سمنه ایجنسو مشران دی هغه ټولو په ټلیفون باندې ما ته بداوی نه کوله چې تاسو نن د کورون نه مروځي دفتر بندي ساتي تاسو ته خطر ده د تالاګری خطر ده به تاسو دهشتګردي کېدل شي لیکن یو سړی هم دا نه کول چې زموږ چا مرګ ته تحفظ ورکړي هغه لې چې کوټي ورکړي
د عوامي نشتل ګوند د سند صوبې مرستیال مشر بشیر جانو یاد دی وی چې سور د مخکې د عوامي نشتل ګوند مشرقي کراچۍ په یو دفتر نامعلوم وسلوالو برید کړی و چې په ترس کې د یاد شوي ګوند سیمیز مشر او یو غړی وجل شوی و. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکو خبر ورکړی چې سعودي عربستان نه دي توانېدلې چې سږ کال د حج مراسمو ته په پاکستان کې د میشتو افغانانو د سفر چارې بشپړې کړي. د افغانستان د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ستونزې د حل لپاره افغان سفیر محمد عمر داودزی پرون د پاکستان د کډوالو قبایلي چارو له وزیر انجینیر شوکت الله سره وکتل، خو خبر پاڼه زیاتوي نوموړي افغان سفیر ته ویلي چې حج ته په پاکستان کې د میشتو کډوالو د تلو چارې باید د حج له مراسمو شپږ میاشتې مخکې پیل شي. عراقي چارواکي وایي چې د سرخار بغداد په مشرقي برخه کې چرته چې د شیګانو آبادي ده پرون د دوو چاودنو له امله 15 کسان وژل شوي او 50 زخمیان شوي دي. د پولیسو د وینا تر مخه وړومبۍ چاودنه صدر خار کې په یوه تنګه کوڅه کې د یو کور سره نږدې وشوه او چې کله خلک د دغې چاودنې ځای سره راغونډ شو نو بله چاودنه وشوه. او نیپرا یا د بجلی د ویش قومي ادارې د بجلی په نرخونو کې د 3 روپۍ او 4 پیسو د زیاتوالي منځوري ورکړې ده. دا اضافه د اگست میاشت لپاره د فیول ایڈجسٹمنت په مت کې وکړې شوې ده. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. ګران اوریدونکو، لجمنی سره سم اوس ورسېدلې ځانګړي 19 پروګرام د سندرو امیل ته. د سندرو امیل په خبرونه کې داونی د مشال ریډیو همکار هارون باچا د پښتو لوتلې سندرغاړي هدایت الله سره د هغه د ژوند او فن په اړه خبرې کړې او سره یې د نوموړي په زړه پورې سندرې هم راوړې دي. راځي چې ورته غوښو.
گرانو او قدر منو اوریدونکو، د مشال ریډیو د سندرو امیل کې زما هارون بچا سلامونه او نیکی هیلې واخلی. مینوالو، پښتو موسیقۍ چې د کلونو کلونو سفر کړي او تر دې دمه را رسیدلې، دغه مزلې د پښتنو د یو شمیر سندرغاړو له دې هنر سره د غوی د بیکچا مینې او د عمر د زیار په مټ سر کړي دي. له دغه نومیالو هنرمندانو له ډلې څخه یو تن ښاغلی هدایت الله هم یادیږي چې د ریډیو، ټلویزیون او د فلم موسیقۍ لپاره د خپل آواز په خوږو ورکولو په پښتنو ځان پیژندلې او منلې دی. دا مهال دغه وتلې سندرغاړی داسې خبرېږو چې له صحي او معاشي ستونزو سره لاسو ګرېوان دی. لږه موده مخکې مې ورسره د مشال ریډیو لپاره یو مرکه ریکارډ کړې وه چې د دې اونۍ د سندرو میل کې سره د نوموړي د سدا بهار سندرو له تاسو سره شریکوم. راځئ چې د فلم لپاره یې ویلې دې سندرې ته غوږ شو.
جشن دے بہار دے موسم دے دیدار دے چمن گلو گلزار دے جشن دے بہار دے حسن دے دیدار دے نالما میں پھر کس کا دمی نینا بہار دے جشن دے بہار دے حسن دے دیدار دے تل پپو سلگو کے بوم جو پو لرزان زمان بہار دے حسن دے دیدار دے
ہدایت اللہ صاحب ستا ډیره مننه چې مشال ریډیو له وخت راک که زمونږ اوریدونکو ته وای چې د موسیقۍ دغه سفر دی کله او څنګه پیل ک او دا محل چرته ژوند کوي
څنګه تاسو د موږ سره سره رامینا کوي څنګه تاسو د ټلیفون ولا تاسو تاسو ما باندې احسان خو زمونږ سره په خبر کې په خبر زده کنه چې زمونږ د خود ټلویزیون سره او د ریډیو سره زمونږ تعلقات تقریبا نو سمشته دي خو نه د فلمونو او خاطر چې کوم دا خپل شوی ده په دې چې هغه چې کوم دی نو هغه هغه شپ هغه شپ پاتې نه شو کنه لکه څنګه چې موږ کوشش کړو د 1940 کې پیدا شوی ما په خبر کې نو والد صاحب زما د پبو بیا تعلیم و محصل کو کوشش تعلیم نه کولو او سره سره زما زما خیر چې نو اصل شروع شروع زما چې کوم دی زما سره کو جوخ کو کور سره او انسان سره دو ما ته سوال دي خل ما باندې نه تون ما ته نه ویل هغه کې چې کوم دی څنګه لا تون کوم باندې خو هم ما کا شو ډیر مشهور شوم او بیا غیر پښ کوم دی نو ریز ما سره واش کپلې والا چې کوم دی رالو پر ته خبر ته یا مونږ ریکارډینګ کو زما سره لاور لا بوتلم جنرل پروگرام کو 25-30 سال ہو بٹے گی
مزا کنا زم جانا مزا مزا کنا زم جانا تالا والا بشم زبی لتانا مزا مزا کنا زم جانا مزا مزا کنا زم جانا
زما زما کنا انتر گردانا زما زما کنا انتر گردانا بستی رما
مزا مزا کنا زم جانا مزا مزا کنا زم جانا چتر روانہ شلے ماسا منشو ساغمنا چتر روانہ شلے کے نا گل خندانا
ہدایت اللہ صاحب د موسیقۍ باقاعده زده کړې دي لچا څخه خطر لا سکړې او بیا د خپل وخت د موسیقۍ د استادانو په حق لکه هم راته سم معلومات راکې
ما ته چاوله چې بچي بچي دا چې کوم دی دا راغ راني مته څه ولا علي وینې چې ته واقف نشې کړه نو ته ترکیب یې دونه نشې کولای هغه زه بوته ما د دې استاد د دې څخه د بډا سره دې د حاله کې دا بډولو بازار دې زه پاشو بالا خانه وا بالا خانه کې لاړو بډا سره لاس او هغه بډا باجی جوړولې د بوته باجی دې دا به جوړولې نو هغه چې کوم دی نو باټ وي چاله ته څه کار کوي نو خو دې اوس څه نو نو کرشه مو زما دې فن سره شوق دې او ما غوسه شو ما ته دا د خال جی کور نه جته به عزت کوشش کړ جله و پوره توجه ور کړه له برته خیم او چې او چلو ور کړه جی سب دا ولار دے زدی مخ دته بیا به دې نه وځي خو غوسه چې مې له استاد جی مې تاسو مو چې ما چې ما ته استاد وی ویل ما نو ته زما مور خپل شو او تاسو راغلم مې چې څو تاسو راغلم خو هی مال زالانه او هی چې څنګه چل دې بس بیا خوشاله شو نو مټای مټای مزه وکړو تقریبا د استاد ما یو کال شاګردیو کا الدری بو استاد استاد جی زو عمر شو بیا په بډا کا پد بیا موږ دل دیا نه چې کوم دې کتاب نه راو وسو ته راغرن هغه مو وسلو بس بس دا نه کنه چې موږ پوه شو په خبره باندې
ریډیو ټلویزیون لپاره هدایت الله صاحب تاسو ګنډ شمیر سندرې ریکارډ کړې دي نو که په دغه اکل خپلې کومې خاطرې را سره شریکې کړي او د خپل ملګرو سندرغاړو په اړه راته هم څه ووایي
ریډیو ته خورا لږ مقاله الهي پروګرام او دغه نو دا د ریکارډ مزګړې سیستم باندې صاحب سار بیٹھو غرما د ماقام ما ستنه پورې مال به شل دوه را کولی ما مال به جدا ما ته تنخوا زیات نه ده وتا ګلا کړی وته وې سرکاري نو کرے سرکاري نو خاص نو شل نو زیات نو ورکم بس خیر بهرال راغ ټیم دی عذاب عبدالعزیز صاحب زموږ پروډوسر عبد علی خان د موږ ډایرکټر کوشل دی دې موږ غالي مو دا کولی او مو ریکارډ کولو خلاص له دې خر وال دې مو چې پر خو زموږ نفي شلواري نور دې خو نومونه نه 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 راځي قران یې شو ځان غالي خو زوما دا خلاص خلاص مو سیف شو امر خان لالا شو دلاو کې ګلنار بیگم وا کشور سلطان کشور سلطان باجی وا نو بیا ما شوک سلطان بیا رااله پکې فدار نور بیا پرسو پکې رااله خدا دا دا معلوم خلکو دا مو خو درې ډیو او د ټي وي خو موږ زکه د غيو کنه په دې موږ باندې خګرل شو یو درزګام وا دغه ډیر شومو بیا غل پس بیا د اردو پروګرامونو شروع کړو د هلکو پکې رااله هلکو پروګرامونو مختلف جوبو کې موږ غالي ویل او د الله تعالی ډیر شکر چې خطر کې سره خط تلفظ خلې جا خري زم دا موږ استعمال کوو تا او تر اوسه پورې لګیو چې څنګه نو موږ اردو پښتو هلکو چرته کله کله څه په فارسي مراشي
بندیوان کرمستا زلف دل ربا کاش راش دل ربا دل ربا کاشنا تم پتما دل پا بندیوان کرمستا زلف دل ربا کاش راش دل ربا دل ربا راشد ربا دل ربا دل ربا راش راش دل ربا دل ربا دل ربا راش راش دل ربا دل ربا
هدایت الله صاحب که د پښتو فلم خبره کوو نو په دغه ډګر کې هم تا یو ځانګړی مقام ګټلی دی د خپلو دغو کارنامو په اړه به راته څه وایي
اصل کې ما پسې ټلیفون وشو ځکه نو زه کراچیانه خبره کوم عزیز ته بسم زمانوم دی د کراچۍ د ځان راوتل چې هلته مونږ د یوسف خان شیروانو فلم جوړو نو په دې کې چې کوم دی نو ما بیا په خپل ټلیفون وکړو مې هسې نه څومره زه فولینګ ولې چې بل ما د کراچۍ خو ما ته تلم نه بیا خبره ټول شو عزیز ته بسم سره ما په خپل خبره کا ونه وروړه دا ما خبر یو خبره ده مونږ تاسو ته سلیکټ کړی ده خیر اوسه او یوسف خان شیروانو فلم جوړیږي هغه کې ستا دوه غانې دي اب درمنونو مالته دی مالته ورسو نو وستا دی کې دوه غانې دي یو راشه خپل دې وطن زمو او راشه راشه خوش میدان چې خپل دې وطن ریکارډ شو کنه را چې کوم چې کوم هغه په روسران هغه ولې به حضرت بھائی تا هغه आवाज بڑی پسند آئی ہے برائے مہربانی اس کو ایک اور گانا بھی رکھ مجھے ابلا گانا هغه م جوړ کلا دا خوانه میرا شاد خندا ور دی دي پتا شتی دی دادا تا تر ما خپل جوړ کړ دا هغه ټول هندستانیانو هغه په پښتو نه پوهی دکان نو بس درې والا غانې دومره خوش وي چې اندازې نه سات تر دې پوره چې هغه فلم ویم چې ګولډن جوبلی ملاو کا په لپتیان شو ټول کړم
عالم میرا شد سندا ورز دی 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 مرگ یہ ہوں جدا
دا نن سبا چې بیا د پښتو کوم فلمونه جوړیږي هدایت الله صاحب نو تا په خپل چرته کتلی او لمیار څخه بیا سمره مطمئنه
هغه فلمونه مې خو دا چې د دې د خپل کړه په بغداد کې خلک خپل په دې د پښتو خو یو کل کلچر دی کنه یو ته زیب دی کنه نو ادم خان در خان یو جوړ شو او د لاهور نشي کوم دی نو دا خبر جوړ شو هغه دې خلون پیدا کو بیا هغه لپاره یو دوه فلم درې فلم زموږ د کراچۍ نه جوړ شو او دوه درې فلم د لاهور نه جوړ شو هغه لپاره سره دی په کې دا په نو الان لګو لا په جوړه کا زموږ د پښتو دی یو ټکی کا ټول ختم شو خو دی خو زم دا حال دی زم تاسو ګورئ کیندا فلمونه دا نه کتو دی زم کلچر دی یو ظالم بچی په کرا پر چې لکه دا هغه پښتو وطن دی دی خو دی خدا دا دغه خونه ماتول په کار دی زم کلچر زم پښتون خو دونه سپک نه دی
هدایت الله صاحب دا سرکار چې د هنرمندانو د خېګړې لپاره کومې ادارې جوړې کړې نو تا ور سره په وخت د ضرورت کومه رابطه کړې او سره مرسته در سره کړې ک څنګه
الف نبیم لري کړې په شي کله خدا دې چې پرایډ اف پرفارمنس موږ تم بلوش او د دې نه پخ به دې زمو ته پوس نه ده کړې چې نه دا تاسو څه کوي څه نه کوي ټول ولا کا چا ټکم را کړی ته او زه سپور دې کړی په کور کې څه کوم هغه زما ریکمنډیشن شو مال چې کوم دې 200 روپۍ ملوش هغه بل ما څه 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 کېږي
قدر من اوریدن کو ل موسیقی سره تړلی پښتانه وګړي هم دغه گیله کوي چې حکومتي ادارې او هم مدني سازمانونه د خپل هنرمندانو د روزنې او پالنې چارو ته جدي پاملرنه نه کوي په دې هیله چې د خاغلی هدایت الله په سیر د وتلو هنرمندانو پوره پوره قدر وشي د سندرو میل په پای کې درته هم د نوموړي په غږ د غبل سندره دروروم او ورسره درنه زه هارون بادشاه اجازه هم غواړم خات او بریالي اوسئ
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 7:30 بجې
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري دا وخت په پېښور کې د ماپښین 2:30 بجې سوي دي شاهین بنیری به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
د امریکا د دفاع وزارت وایي په پام کې د هغه 23,000 امریکایي ځواکونه چې په راتلونکي کال کې افغانستان ته وزي د جګړې د فصل تر ختمېدو هلت پاتې شي د افغانستان د پکتیا صوبې په ډن پټانو لسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ګډو ځواکونو په انخته کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي نیپرا یا د بجلی د ویش قومي ادارې د بجلی په نرخونو کې د 3 روپۍ او 4 پیسو د زیاتوالي منظوري ورکړې ده او کراچۍ کې د امنیت د خطر له کبله عوامي نشتلګون خپل دفترونه تړلي دي په خیبر ایجنسۍ کې چارواکو د ناټو په کاروانونو د بریدونو زیاتېدو نه وروستو په لنډي کوتل او لوی لاره د تګ راتګ نه کولو حکم جاری کړی دی
شاهین بنیرای و چې دا مهم خبرونو لنډیز درته واوروي. ګران اوریدونکو، سوار سیدلی ځانګړي 19 پروګرام د ځوانانو ژغته چې قربای اسرار الله مومند دی.
پروگرام د ځوانانو غکې د خپل قربا اسرار الله مومند سلامونه مني. په نننی پروگرام کې به واوري چې په لندن کې میشت خبر پختونخوا سره تعلق لرونکي ځوان ساجد انور د نورو ملګرو په مرسته د پښتنو سیمو غریبو او معذور زده کوونکو لپاره څه حل ځلې کوي. دا به هم واوري چې د خیبر پختونخوا د هزارې یونیورسيټي د لسمې کالج پر موقع د یوې میلې تابعې شوې وه، او په بونو کې د وزیرستان زده کوونکو لخوا د وزیرستان نایټ په نامه د پروگرام حال به هم درکوو. د مشال دیو سره اوسئ. د پروګرام پیل د ساجد انور د مرکې نه کوو. نوموړی د خیبر پختونخوا سره تعلق لري او دا مهال په برتانیا کې د ایډل ډیس ایبل په نامه د مزدور په یو اداره کې د ویان په هیڅ کار کوي. نوموړی د خیبر پختونخوا د غریبو او مازورو زده کوونکو د خیر ښېګړې لپاره د نورو ملګرو په مرسته د عوامي فاونډیشن په نامه د ځوانانو یو تنظیم جوړ کړی دی. کلم چې د ساجد انور څخه وپوښتل چې د دې ادارې جوړولو په لور ستاسو پام څرنګه راغلی، نو هغه ویل
دا شروع به زوزه دا خبر نو کوم چې په فرست ټایم باندې مونږ کوم پروګرام کړو، نو هغه په سیل کړه چې سیلاب رالو کنه چې مونږ دې ته کلک ډیر کې 4000 روپۍ 4000 4000 4000 تاسو په دې طریقه باندې مونږ ډیر خو ته پیسې ورکړې وې، مونږ وښته پیسې دې ته ورسي. دا غو نه مونږ سٹارټ استیو، دا غو نه پس د الیکشن مونږ موټیویټ شو، مونږ یو بل سټیپ پښ توګه دا چې مونږ بیا تیار خوراک پور کړو. دا غو نه بعد چې کله خلک کورونه ته واپس لاړه میشت واپس نو بیا د ماشومانو نه مونږ ته دا محسوس شو چې نو ورڅه خو پرې د ماشومانو نه کتابونه اوبو اوړلی دي، د ماشومانو یونیفارم اوبو اوړلی دی، او څنګه چې د کور نور هر څه تس تس شوي دي، تا د ماشومانو د سکول سیستم ټول تس تس شوي دي. نو مونږ سټارټ وشتو او سټارټ مونږ دینه وشتو چې ماشومانو ته مونږ
دا چې د عوامي فاونډیشن په نامه د ځوانانو دغه تنظیم تر دې دمه څه کارونه کړي دي. په دې اړه د ادارې جوړونکي ساجد انور وایي
دا سي موږ به کیم چې لګولې او ناکم به چې کوم 54 سنت ملو شو چې هغه ډیسیبل او یا یتیمانو یو څو لکشن په غریبانو هم داسې چې هغه سره بالکل کپڑے نه یونیفارم نو هغه لمو ور کړو هغه په ګورنمنت های سکول ګورنمنت پرایمری سکول تر حکې موږ به کیم لګولې. دغه سي ډریم کیم چې کله بیا موږ ورو کو نه مو په ګورنمنت میډل سکول کوړوي کې لګولې د ډیسټریبیوشن شیر خیبر پښتونخوا کې. دغه سي ډریم کیم بیا موږ په ګورنمنت میډل سکول په خوشمقام کې او بیا په خوشمقام کلی کې زمونږ ګورلي مرګري ډېر مړانه کړې او بیا دا خلکو سره رسول دي. دغه سي او پکې د موږ سره د ډیټیل افسټه کو کتل غواړي. د دینه بعد یو غټ غټ کار چې بیا اون هغه مو میډیکل کیمپ شروع کو او میډیکل کیمپ په فرست ټایم ماته وته وځ دا ولګیو دا په هغه کې او کوی کې نه مخکې میډیکل کیمپ شو او ورکوټ باندې دا چې دا 1500 مریضان غي کتلې دي. ډاکټر روبي دا شاه صاحب چې او چې دا خزه چې کوم هغه ګاین سپیشلیست دا جنرال سپیشلیست نو ډیر ماشومان تاسو چې هغه دا ما هغه ته هغه مارو خدا هغه مو دا هغه د غفیس په ډاکټر غفیس ته شو برداشت کولې یا میډیسن دا ته او اشتل ډیر مسله وا
ساجد انور چې دا مهال په برتانیا کې دی او هغوی د خپل نورو ملګرو په مرسته په خیبر پختونخوا کې د عوامي فاونډیشن په نامه د ځوانانو یو تنظیم چلوي. د دې تنظیم مرکزی دفتر د نوخار په طرحه سیمه کې دی. دا تنظیم هغه مزدورانو او غریبانو زده کوونکو سره مرسته کوي چې وس نه لري. ساجد انور چې د دې تنظیم جوړونکي دی وایي هغه په خپله په یو وخت په مزدور دی، نو دا رنگ غواړي چې په پښتنو سیمو کې هغه ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه پاتې نشي څوک چې بدني کمزوري لري. نوموړی په اخره کې د ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي
یو زموږ د ادارې یو پیغام دی او هغه دا دی خو په انګلیش کې خو به تم چې هغه دی چې لو د هیومنټی او سر د هیومنټی د انسانیت خدمت او د انسانیت سره محبت دا زموږ پیغام دی او په دې به موږ مخ پر تګ ځو. پښتنو ټول عمر که په اشاره او که په دنیا ده مونږ په پړند سترګو او مونږ په مړانه باندې حکومتونه کړي دي. مونږ یو برند د مونږ یو ډېر لوړ تاریخ دی او زه یم چې که مونږ د انسانیت خدمت کوو نو مونږ به د انسان سره محبت کوو. او دلته نه مشورو کوم مونږ نسواریان کاتلیان نیو، مونږ یې جوړ کړو کاتلیانو نیو، مونږ د انسانیت سره محبت کوو او دا زموږ د زړه آواز دی.
د خبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په زیاتره سیمو کې په ګڼټو ګڼټو لوډ شیډنګ کیږي چې لوجې د ژوند هر اړخ اغیزمن شوی دی. دا چې د بجلی د لوډ شیډنګ د زده کوونکو په مطالعه یا سټډي باندې څه اثرات غورځولي په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه د پېښور یونیورسټي زده کوونکو سره خبرې کړې دي. همداراز محمد عمران چې د فزیکس په څانګه کې زده کړې کوي وایي د لوډ شیډنګ له وجې د هغوی زده کړې ډېرې متاثره شوې دي.
یو خو ډېره زیاته ګرمي ده زمونږ د ډیپارټمنټو کار ته صحیح دی جی. دویمه خبر دا ده چې موږ سټډي کو بجلی لاړه شي اکثر فینس کار فری کی دي نو هغه د وجې موږ کلاس وي دومره فل اٹینشن سر نشو غسلے نور مین مسئلہ دادا اکثر مونگا سار ترازو کپڑے وغیرہ یعنی کہ زمونگا دغشانے پاتی شی.
رابعہ چی دا جنرلزم پا چانگا کیس دکڑی کبھی ہم دا بجلی دا نشوالی لواجے سر ٹکوی
سنگا اس کلاس کے اگر لائٹ نے بھی نو مونگا کار صحیح طریقے سر کول نشو زمونگا کنسنٹریشن چکم دا کار نہ لرشی گرمی بھی تے دن علاوہ سار ٹائم تا اگر مونگا رازو لائٹ نہیں نو
اتل شاہ چې د پېښور یونیورسټي د انټرنیشنل ریلیشن په ډګر کې ماسترز کوي وایي نن سبا د هغوی تعلیمي زده کړې او نور ژوند زیاتره د بجلی سره تړل شوی دی. نو دا رنګ که بجلی نه وي نو هر څه په ټپه ولاړ وي.
اور سنن سبا گتا سو خیالو کہ ہر سے بجلی سر چلے گی ہر سسٹم کم مشین دیا بجلی سر چلے گی جیسے منگا اس نیٹ میں منگا مختلف سائٹوں نے سرچ کو منگا ریسرچ کو نا آگا بجلی نے بغیر چڑھتا کار کی نیٹ بجلی نے بغیر نہیں چلے گی کمپیوٹر بجلی نے بغیر نہیں چلے گی دید وجہ ڈیر زیاد پرابلم آگا وجہ نے منگا اکثر اسائنمنٹ چاہیے آگا لیٹ چاہیے.
د مشال ریډیو د خبریال لمخې د پېښور یونیورسټي انتظامیه وایي د هغوی سره دومره وسایل نشته چې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره څه متبادل لار خپل کړي. هزاره یونیورسټي په خیبر پختونخوا کې یو ځانګړی مقام لري. په دې کې شاوخوا 5000 زده کوونکي دي. دا یونیورسټي په کال 2001 کې جوړ کړی شوی و. همدارنګه څو ورځې وړاندې د دې یونیورسټي لسمه کلیزه ومانځل شوه. د کلیزې مانځلو په موخه د یوې میلې یا ګراند فن فیر اهتمام شوی و. په میله کې ګډونوالو د مشالډو خبریال فواد علي شاه سره خبرې کړې. همدارنګه د هزاره یونیورسټي د فزیکس څانګې یو زده کوونکی توحید الله وایي
زه د ګراند فن فیر باره کې دا وایم چې دا یو خو تقریب دی. د دې باره کې مونږ ته د خپل کم چا چې د یونیورسټي کم مشران دي دا وایي مونږ ته پته لګي چې هغوی د یونیورسټي له څه خدمات کړي دي هغوی باره کې مونږ ته پته لګي او بل دا یو غټ انټرټینمنټ د ټول سټوډنټان چې کم دي دې سره خوشاله شي.
یو بل زده کوونکی عمران الدین وایي د بدمنۍ په دې وخت کې د دا قسمه میلو یا فن فیر اهتمام کول غټه خبره ده.
دې سره سټوډنټان چې کم دي نو هغه هم موټیویټ کیږي او دې تقریباتو سره یو د امن یو ماحول جوړیږي او دا د انجویمنت یو موقعه ده. دا خبر چې داسې قسمه پروګرامات او داسې قسمه اکټیویټیز په یونیورسيټي کې
د زوالوجي سانګیز د کونکي سمرا وای د دا قسمه تقریبات سره جنکو ته د خپل اظهار کولو موخه په لاس ورجي.
زما هو دا خیال دی چې نن سبا چې کوم د یونیورسيټي کې دغه کیږي فنکشنز وغیرہ دا خو ډېر ضروری دی او بیا زمونږ پښتانه چې کوم دی هغه خو دوره موخه نه ملاويږي چې کوم د نګم هغه کې کوم انټیلیجنس ته کوم خصوصیات دي سدي هغه په دې یونیورسيټي کې کولای شي ځکه چې هغه ته نور هیڅ هم د دې یونیورسيټي نه دین موخه نه ملاويږي ځکه چې هغه ماحول داسې سټریکټ دی او بغیر د دې نه کیږي دا په کار دی.
ګولینا چې په هزاره یونیورسيټي کې د زوالجی استاد ده او د یونیورسيټي د کلیزي په موخه یې د دې میلې د جوړولو تابعیا کړی و وای
فنکشن نمو تر خپای د ملاویږي مو چې کم ماډلز جوړ کو یا کم ان برډز راوړو کم سټف برډز سټف انسیکټ سرج مونږ راوړو نو دا غي د خو د پاره مونږ ته مکمل او شي چې مونږ په فنکشن سره غو خایو او دیو جبه باندې مونږ کم پریکټیکلز چې دی هغه مونږ هم نور خلکو ته خوایو په فنکشن کې خو څنګه پریکټیکلز کیږي او څنګه مونږ سټپینګ کو هر څه چې هغه مونږ په خپل فنکشن کې خوایو نو دیو جبه باندې فنکشن سره مونږ ډیر زیات فائدہ راکې.
ته هزار یونیورسيټي د انتظامی تر مخه د ملابا یو وی اونې پوري روان وي او په اخیری تقریبات کې بعد د یونیورسيټي جوړونکو او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر افتخار حسین ګیلانی مشر ملموي. قدرمن اوریدونکو څو ورځې وړاندې د وزیرستان د زده کوونکو یوې ټولنې د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې د یوې کلتوري میلې تابعه کړې وه چې پکې د وزیرستان سره تعلق لرونکو زده کوونکو ترڅنګ نورو په زرګونو عامو خلکو پکې ګډون وکړو. زمونږ همکار عمر دراز وزیر دغه میلې ته ورغلی وو او دا ریپورت یې را لېږلې دی.
تیرا
تیره شپه د ضلع بنو په سپورټس کمپلیکس گراؤنڈ کې د بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وزیرستان اسٹوڈینٹ سوسائٹی د وزیرستان ثقافتی شون مانزلو تابعہ کړی و چې پکې د شمالی او سویلی وزیرستان علاوه د خیبر پختونخوا بیلابیلو پانتونونو او کالجونو کې د وزیرستان زدهکوونکو ترڅنګ نور خلک هم په زرګونو شمیر کې راغلي وو. دغه ثقافتی شو د شپې 9 بجې شروع شوه او تر 3 بجو پورې دوام لرلو. د وزیرستان راغلیو خلکو په ګډون د بنو او خوش سیمو خلکو د وزیرستان اتڼیزو سندرو سره اتڼې واچولې. د وزیرستان شوال سیمې څخه راغلی اسد الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا خودل غواړي چې د زده کړو ترڅنګ د پلار نیکنه پاتې شوی خپل ثقافت ژوندی وساتي.
دنیا ته دا شو کې چې د وزیرستان کې داسې خلک شته چې دلته تعلیم سلای لکه دا د میز خپل کلچر دی میز د نیکنه میز کمیونیکنه در شوی دی میز د خپل کلچر چې کوم میز د رجوت خوان رس کوي او میز د خپل کلچر دنیا ته شو کوي.
جمیل دریا دلوائی چې دوی غواړي چې دنیا یې په دې لحاظ وپیژني چې مونږه پر امن یو او د چا خلاف هم نه یو.
میز هون یو یي که د وردي که مسجد دي که وزیر دي او میز د پروګرامې چې کېږي دغه پره کېږي چې دا د میز مثال هغه کې کوم حقوق دي مثال کې میز مخته تاک دی میز پر امن خلک یي د چا خلاف نه یي د چا مثال معاشره خلاف نه یي چې میز خال په داس انداز باندې وپیژني چې پر امن خلک.
د وزیرستان اسټوډنټ سوسایټي صدر فهیم الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی په کال کې یو ځل دغه شپان مانځلو سره هڅه کوي چې د وزیرستان زدهکوونکي چې هر ځای کې دي راغونډ کړي او خپلو مسایلو نه خپل مشران خبر کړي.
دغه پروګرام غرض دغه دی چې مونږ ټول ټرایبل سټوډنټس په یو پلیټ فارم باندې راولي خپل مسایل سره حل کړي او په هغه باندې مسره وغږیږي. دغه لپاره مونږ مشران راغړي پښتون مداوي چې وزیرستان باندې کوم ظلم لګیا دی هغه دی بند شي وزیرستان بچانو ته د ټوپک مزه په لاس کې قلم ورکړي شي نو ان شاء الله په وزیرستان کې به امن راشي.
دا یادونه وړ ده چې د وزیرستان زدهکوونکي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو پانتونونو او کالجونو کې په کال کې یو ځل د وزیرستان ثقافتي شپې په نامه داسې غونډو تابعې کوي.
اوردن کو هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي خپل کوربا اسرار علم مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام خاغلو اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. اوریدونکو د دې اونۍ د اتلان پروګرام یو ځل بیا د پښتنو د عدم تشدد د ستر مبارز او پښتنو د یووالي او حقونو غوښتونکي سیاستوال باچا خان په اړه دی. دا د هغه د ژوند او کار په اړه دریم او وروستی پروګرام دی. د تیرو پروګرامونو خلاصه به درته داسې وکړم چې خان عبدالغفار خان 121 کاله پخوا په 1390 کال کې د پېښور په اشنغر کې زیږیدلی و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو د کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د فلسفې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه پیل کړل او د دې کار لپاره د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي او هغه وخت د کانګرس د ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګری شو. غفار خان چې په باچا خان او فخر افغان هم شهرت لري په 1920 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نامو ټولنه جوړ کړه خو له لږو کلونو وروسته یې د خدایي خدمتګار تحریک په نامو بدل کړه. په دې تحریک کې د کلو بانډو خلکو برخه درلوده او د یوې نښې په توګه یې سرې جامې اغوستې. دې خلکو ته سور کمیسی هم ویل کېدل. مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي هغه د انجمن اصلاح الافاغنا یا د افغان ځوانانو ټولنه او زلمو جرګه په نومونو ټولنې درلودې. وروسته باچا خان د زینو نور ملګرو سره د دې ټولو خرو ورو ټولونو په راټولولو سره د خدای خدمتګارانو غورزنګ جوړ ک په دې تحریک کې د کلو باندو خلکو برخه درلوده او د وینې په توګه یې سره جامع اغوستي ځکه ورته سور کمیس هم ویل کیږي په جرمنی کې د پوهنتون استاد ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګارانو یې پی ایچ ڈی کړی وایي
بی اپریل 1928 دای په انجمن اصلاح الافاغنا دا تنظیمی جوړ کو چې لکه څنګه د هغه په اغراض او مقاصد کې دا شاملو چې د پښتنو خپلو کې د تربورولۍ جګړې ورکېدل په پښتنو کې د تعلیم شوق پیدا کېدل او د پښتو سره مینه پیدا کېدل دا غونډې اصلاحي خبرې وې د کلاس سیاست نو هم د دې انجمن اصلاح الافاغنا لاندې د بیا آزاد مدرسې شروع کی ډېر زر یعنی په سو میشت کې دنه درینیم سو سلور سو ماشومان په انجمن په آزاد مدرسو کې شروع شو او دا اویاو پورې د دې څنګه په پښتونخوا کې ریکارډ باندې دي ځنه کایم په کې الکانم په کې نو دې سره سره هغه ته کوم زور چې وو په پښتونوالۍ باندې وو ور سره لکه اصلاح سیاست په کې لانه راغله باچا خان وټول مردا خبره دی ورېزو کې کولا چې پښتنو باچا امان الله چې څه کوي موږ د پاره کوي لکه دای چې وکتل دای په کابل ته قتل چې سب کابل کې نوې قدم هغه پورته کولو دی هغه ستاینه وای په سوسو کرته باندې لاندې کولا
باچا خان له اصلاحي کارونو پیل وکړ او کله چې په دې پوښو چې اوس پښتنو سیاسي شعور پیدا کړي او له انګریزانو څخه د خپل حقونو پښتنه کول شي سیاست ته ننوت د بی بی سی کارکونکې داوود اعظمی چې په باچا خان باندې لیکنې او پروګرامونه جوړ کړي وایي چې باچا خان اول د محمد علي جناح مسلم لیگ ترار خو هغه ورته ډیر پامونه ک همغه و چې د هندستان بل لوی ګوند کانګرس سره ودرید داوود اعظمی وایي
چونکہ دلتا انگریز وو دا قبضہ وو دا غرزنگ سیاسی بنا ہم وقت پزنگر توگا وقت چی دی پا ہندوستان کی دا کانگریز گون سر یوزای سو دا آغا یو لوی سبب دا ہم وچی دلتا پردی ظلمون ہے که دی دا یو لوی گون مرستی تا ارتیا درلو دا چی دی راق پورتی که زکر دی پا یولی ری کنج چی پراتا و دا گرد ہندوستان دا دی راق چا تا نرسی دی نو دی اول ولاد مسلم لیگ تا چی آغا وقت دا مسلمانان و گوندو او سم همکاری و سرو نکرد دی بیا مجبور سو ولاد د کانګرس ګونته او د روسي ورتنه او کچتا زمو سره همکاري او کزمو راغ پر کی پر مر ظلمونه کیږي مشر مو په جیل کې دي نو خلک مو په زندانونو کې پراته دي تاسو مو راغ پر کی نو دا چې دوی ترمن چې د ائتلاف وسو خدای خدمتگار غورزنګ یو سیاسي بنه هم غواړي
باچا خان د انګریزانو خلاف د سیاسي هلو زلو لوجې څو وره جیل ته ولېګل شو خو دې کار د هغه اراده مات نه کړی او هر ځل چې له زندانه ووت نو یو ځل بیا یې انګریزانو ته سردردی جوړ کړه داوود اعظمی وایي چې باچا خان غوښتل چې له انګریزانو څخه له ازادۍ وروسته پښتنو ته خپل حقونه ورکړل شي هغه زیاتوي
اصلی هدف خود خپل ټولنې اصلاح خو د سیاست دګر ته چې کله دی راغلی نو بیا تر ټولو مهم هدف دا و چې له سیمې څخه انګریزان ووځي او پښتانه د خپل وطن یا د خپلې خاورې مالکان شي او خپلې چارې په خپل لاس کې واخلي خو وروسته چې دوی د کانګرس ګوند سره نږدې کېده نو مجبوره وه چې د هغو د مجموعي پالیسي ملاتړ وکړي او د هغو په چوکاټ کې د ځان لپاره یو رول پیدا کړي د کانګرس نظر دا و چې هندوستان باید چې ګډ پاتې شي ونه ویشل شي نو دوی مجبوره وه د همدې نظر پلوي یې کوله خو کله چې کانګرس پر دې فیصله وکړه چې موږ د هندوستان تقسیم منو چې هندوستان په چې ګډ هندوستان په دوه برخو کې وویشل شي پاکستان هم جوړ شي او هندوستان په نسبتا وړو کې شکل کې پاتې د بیا په دې وخت کې ټینګار کوي چې په دې کې باید چې د آزاد پښتونستان خبره هم راپورته شي چې یو درېیم لاره خلکو ته ورکړل شي چې پاکستان غواړي که هندوستان غواړي او که آزاد پښتونستان غواړي خو زه فکر کوم چې د کانګرس ملګرو د ده سره سمه همکاري په دې لار کې ونه کړه او دوی ترې یو حده یوازې پاتې شو خو بیا وروسته د پاکستان د جوړېدو وروسته ده بیا غوښتل چې خپل ایالت کې د سرحد ایالت چې په خابلی یا خبر پښتونخوا ایالت کې د پښتنو حقوق ترلاسه شي، پښتنو ته د خپلې ژبې د ودې حق، د خپل کلتور د ژوندي ساتلو حق، سیاسي ازادي ولري، د دې لپاره مبارزه کوله. خو په مجموع کې زه فکر کوم چې د فکر یو افغان فکر و، د ګډ افغانستان یا د ولی افغانستان فکر درلودي. د په کتاب کې، د په ویناګانو کې دا خبره ښکاري چې دی د افغان خبره کوي، دی په دې ویاړي چې زه افغان یم، دی په دې باندې خلک راهڅوي چې تاسو خپل تاریخ ته وګوري، تاسو خپل ماضي ته وګوري، د خپلو نیکهګانو لاسته راوړنو ته وګوري، او هغه بیا دغه ډول هڅول. یعنې زه فکر کوم چې په مجموع کې فکر افغان و، خو سیاسي حالات کله کله دی مجبور کوي چې د نظر ملاتړ وکړي، بیا چې پاکستان جوړېدل وروسته مجبور شو چې د پاکستان په چوکاټ کې دننه د پښتنو لپاره حقوق ترلاسه کړي. خو سیاسي ډګر کې موږ وګورو د ډېر بریالیتوب نه درلود، یا هغه ارمان چې درلود هغه پوره نه شو.
د پاکستان له جوړېدو وروسته بیا هم باچا خان د درغلیو او ټولنیزو بې انصافیو په ضد خپلې هلې ځلې جاري وساتلې، او په همدې لړ کې څو وار زندان ته لاړ. په 1956 کال کې پاکستان د باچا خان د خدایي خدمتګار تنظیم غیر قانوني وګرځاو او پابندي یې پی ولګوله. باچا خان په خپل سیاسي ژوند کې دومره ډېر وخت په جیل کې تیر کړ چې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ادارې امنیسټي انټرنیشنل نوموړی په 1962 کال کې د کال قیدی ونوماو، او په 1989 کال کې ورته په هندوستان کې د جواهر لال نهرو ایوارډ ورکړل شو. اکثر خلک داسې وایي چې باچا خان له مهاتما ګاندی سره تر یو ځای کېدو وروسته د عدم تشدد فلسفه غوره کړه، خو داود اعظمی دا نه مني.
ځینې خلک داسې فکر کوي چې د عدم تشدد تګلاره یا دغه مفکوره د ګاندی څخه واخیسته، خو زه داسې فکر نه کوم. په دې اړه لیکل هم خلکو کړي دي او دا خبره کوي، له دې قبله دته فرنټیر ګاندی، یا هغه ګاندی چې د فرنټیر یا د سرحدي سیمو اوسېدونکي دي. د هندوستان مطبوعاتو به دته دغه نوم ورکوي، یا اوس هم په هندوستان کې دی په دغه نامه خلک یادي، فرنټیر ګاندی. یو د هندوستان ګاندی و چې په هندوستان کې اوسېدی، یو د فرنټیر ګاندی و چې په سرحدي سیمو کې اوسېدی. دوی دته دا نوم ورکړی، خو زه فکر کوم چې دا نظر ناسم دی، ځکه د ګاندی او د باچا خان ملګرتیا یا سیاسي ائتلاف ډېر وروسته رامنځته شوی دی. یعنی د هلی ځلی یوې مهم مرحلې ته رسیدلی وې چې د کانګرس او د خدای خدمتګار ترمنځ ائتلاف وسو. یعنی زما نظر دا دی چې دا مفکوره د ګاندی څخه نه ده اخیستې، دا د خپلې ټولنې پیداوار، د خپلې ټولنې د مطالعې په نتیجه کې دا نتیجې ته ورسېدی چې په ټولنه کې تشدد کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې تشدد ډېر دی، د دې پر ځای چې تشدد نور هم زیات شي، کوشش باید دا وشي چې تشدد کم شي.
که څه هم باچا خان خپل سیاسي اهداف لاسته را نه وړل، خو د هغه سوچ او فلسفي په ټوله سیمه کې په پراخه توګه غځونې وکړې. په هندوستان کې د فیصل خان په نامه یو کس له ډېرو هغو کسانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفي او خدایي خدمتګار تحریک دومره متاثر کړی چې اوس یې په هند کې دغه تحریک بیرته پیل کړ، او د فیصل خان په وینا خلک په ټولۍ او ټولۍ ورسره یوځای کیږي.
زه چې کله په آسام کې وم، نو خلکو راته وویل چې خلک په دې تحریک کې په ډېره فعاله توګه برخه اخلي. زه هلته په آسام کې د دوو ورځو لپاره وم، او یوازې په دې دوو ورځو کې په آسام کې 1500 کسانو په خدای خدمتګار تحریک کې ګډون واخیست. دا په ټول هیواد کې همداسې ده، له منیپوره، له پنډي، جیریو او تمناډو واخله تر نورو ځایونو. یوازې مسلمانان نه دي چې په خدای خدمتګار کې شاملېږي، بلکې په دې کې سکان هم وي، هندوان هم وي، او نور ډېر هم د خدای خدمتګار د تحریک برخه جوړېږي.
فیصل خان وایي د باچا خان په اړه سیمینارونه او غونډې کوي، او د هغه په هکله په ځوانانو کې عامه پوهاوی خپروي.
هغه خلق چې باچا خان پیژنې هغه ډیر زاړه دي او ورو ورو مړ کیږي. خو د ګاندی د سوچ خلق د باچا خان په اړه ډیر معلومات لري. باچا خان په دوی کې ډیر مشهور دی ځکه چې باچا خان د ګاندی پر مهال ډیر زیات مشهور وو او د هغه ډیر نږدې دوست وو. د سرودیا چې د ګاندی د سوچ د خلکو تحریک دی غړي باچا خان ډیر لنږدې پیژني. موږ د باچا خان په اړه لیکل سوی یو وړوکی کتاب تقسیموو. دا کتاب بھارت ډوګرا چې د هند یو مشهور لیکوال او د ګاندی د سوچ سړی دی لیکلی دی. نو هغه په ډیره مختصره توګه په سرحدي ګاندی یعنی باچا خان او د خدای خدمتګارانو د کار په اړه لیکل کړي چې موږ یې ویشو. همداراز موږ د خدای خدمتګارانو سوګند چې په یو پاڼه لیکل سوی دی هم ورکو. موږ د دې سوګند پاڼې متن د باچا خان د خدای خدمتګارانو څخه اخیستی. یوازې د نوي دور سره د سمون لپاره مو پکې دوا یا درې بدلونونه کړي دي. موږ سمینارونه او مجلسونه هم کوو او موږ په ښوونځیو او کالجونو کې د بحثونو په دایرولو سره په خلکو کې پوهاوی زیاتو.
کله چې په پاکستان کې په باچا خان باندې حکومت زمکه تنگ کړه نو نوموړی په 1920 کال کې افغانستان ته لاړ او تر 8 کالو هلته پاتې کېدو وروسته بیرته پاکستان ته وګرځید. حکومت بیا هم هغه په آرامه پرې نه خدا او سره لدی چې په وجود کمزور و بیا هم څو څو وار بندې کړی شو. د 1920 کال د جنوري په 16 نیټه باچا خان د تل لپاره لدی نړۍ سترګې پټې کړې او د هغوی د وصیت مطابق د افغانستان په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د شنونکو په وینا په جلال آباد کې د هغه خخیدل په دې معنا و چې نوموړی د لر او بر پښتون یووالی غوښت. د اتلان خپرونې اوریدونکو، د هند فیصل خان وایي چې د باچا خان د ژوند مقصد د امن له لارې د مسایلو حل کول و چې اوس دغه کار ته له بل هر وخت ډیر ضرورت دی.
له عدم تشدد پرته موږ نه خو ډیموکراسي منځ ته راوړلی سو او نه یې هم درولی سو. که موږ د تشدد له لارې یو څه لاسته راوړو هغه به پایداره نه وي، په ډیموکراسي به نه وي ولاړ او د انساني ټولنې لپاره به په درد ونه خوري. خو که موږ یو څه د عدم تشدد له لارې لاسته راوړو دا به پایداره وي، دا به د ډیموکراسۍ په اصولو ولاړ وي او دا به انساني وي. زما په خیال نن سبا د عدم تشدد پالیسي مخ پر وده ده او په خلکو کې ډیر شهرت پیدا کوي ځکه چې په تشدد سره موږ څه لاسته راوړلی سو؟ هیڅ نه. که موږ یو څه لاسته هم راوړو هغه به پایداره نه وي. زما په خیال همدا وجه ده چې خلک د عدم تشدد د پالیسۍ خپلول غواړي. د عدم تشدد سوچ په هند کې هم ورځ تر بلې ډیر مینوال پیدا کوي او کله چې زه پاکستان ته لاړم ما ولیدل چې هغوی هم د عدم تشدد د پالیسۍ د لارې پر کار کولو کې دلچسپي لري ځکه چې زه یو ځل بیا وایم چې د تشدد له لارې لاسته راوړنې پایداره نه وي، سوله ییزه نه وي او انساني نه وي. نو همدا وجه ده چې موږ په طبي توګه د عدم تشدد د پالیسۍ د خپلولو خواته روان یو.
د همدې سره له مشال ریډیو د اتلان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ موضوع بشیرګواخ په لوی الله سپارم. خاد او آباد اوسئ. مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې